دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د امریکا غږ د لومړی سهارنی خبرونه په پیل کې ساسې پام د نړۍ د دې ساعت خبرونو تر اړوم
ویان سید سلیمان شاه د پاکستان او ایران د بهرنی چار وزیرانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د موجوده وضعیت لامل اندېښنه څرګنده کړې. د ایران د بهرنی چارو وزارت د شنبه پورس په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل چې حسین امیر عبداللهیان او بلاول زرداری بوټو دواړو د جمعې پورس په تلیفون باندې د خبرو اترو په مهال په دې اړه اندېښنه وښودله او په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت د جوړولو په ضرورت تاکید وکړ. د افغانستان مطبوعاتي سازمانونو د غرب ولایت کې د طالبانو د حکومت د محکمې لخوا دوو افغان ژورنالیستانو ایو مطبوعاتي کارکونکو ته د بند سزا او رول لامل اندېښنه ښودلې او په سمدستي ډول د هغوی د خوشي کولو غوښتنه وکړه. محکمې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون خبریال جهانداد حکیمی او د غور ولایت د مطبوعاتي دفتر اداري غړی عبدالغفور عباسی پاسناز کې د جالسازی په جرم د اتلس ورځو په بند محکوم کړل او پخوانی ژورنالیسته لیلا نایلتی د دوه میاشتو د بند سزا واوروله. توقع ده چې د طالبانو د حکومت یوه محکمه به د هغو لسو افغان مطبوعاتي شبکو د لایسنسونو د فسخه کولو او یا نه فسخه کولو په باب ژر فیصله وکړي چې څښتنانې له هیواد نه وتلي دي په خارج کې فعالیت کوي. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې د هغه ولایت د یوان پولیس والي کې د دریو کارګرانو د خلاصون په خاطر کوشش روان دي. هغوی د پنجشنبه په ورځ د سرو زرو په یو کان کې ایسار شو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو رهبر مولوي هیبت الله اخندزاده د هلمند په ولایت کې د اعظم د 215 قلي اردونه د لیدنې په مهال د طالبانو د وسلوالو بیدارۍ او هوښیارۍ پر اهمیت تاکید وکړ. د دفاع وزارت د مطبوعاتي اعلانې لمخې چې د ټویټر په پاڼه د شنبه پورې خبره کړې د طالبانو مشر له وسلوالو ځواکونه وغوښتل چې د هیواد د خاورې د بشپړتیا په خاطر ځانونه آماده کړي. په داسې حال کې چې د برېتانیا شاهزاده ویلیام په 2012 میلادي کال کې په افغانستان کې د برېتانیا د پوځ سره د نظامي ماموریت د سر ته رسولو په مهال د هلمند په ولایت کې د 15 افغانانو په وژلو اعتراف کړی، یو شمېر افغانانو د سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو له لارې سخت عکس العملونه ښودلي دي. د طالبانو د حکومت لوړ پوړي غړي انس حقانی په خپل یو پیغام کې چې د ټویټر پاڼې خپور کړی شاهزاده ویلیام مخاطب کو او لیکلی دي کوم خلک چې تا وژلي د سترنج قطعات نو انسانانو. خو ځینو کسانو د حقانی د ځواب په مقابل کې دا پوښتنه کړې چې دوه لسیزو جنگ په دوران کې د حقانی د شبکې د وسلوالو لخوا څومره افغانان وژل شوي دي. له بلې خوا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې حقانی په کابل کې د مصري، سوډاني او فلسطینی دینی عالمانو له هیئت سره د ملاقات په وخت د مسلمانانو ترمنځ په اتحاد تاکید وکړ. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې کراچۍ له زندان نه پرون د شنبه په ورځ د 540 افغان بندیانو له آزادېدو وروسته هغوی خپل هیواد ته انتقالیږي. سفارت چې د طالبانو د حکومت لخوا رهبري کیږي د ټویټر په پاڼه په پیغام کې لیکلي دي چې په بندیانو کې 450 ښځې او 90 ماشومان شامل دي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. ایران د شنبه په ورځ د مرغومي په 12 د روانو مظاهرو په تړاو د نور کسان هم اعدام کړل. ویل کیږي چې دواړه د شبه نظامي قطې د یو مامور د وژلو په تور اعدام شوي دي. ایرانی رسنه یو ریپورت ورکړی چې محمد مهدی کریمی او سید محمد حسینی د 20 امنیتي مامور روح الله عجمیان د شهادت له امله سهار مهال اعدام شو. د متحده ایالاتو د استازو په مجلس کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند مشر او د کالیفورنیا د ایالت استازی کیون مکارتی پرون د شنبه په ورځ له 15 ناکامو هلو ځلو وروسته بالاخره د دغه مجلس د نوي رئیس په توګه وټاکل شو. او د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر لمخې د جمعې په ماښام د هند اتراخان صوبې د جوشیمات په خارګوټی کې چې د همالیت غرونو په لمنه کې موقعیت لري یو ناڅاپه د ځمکې د خورېدو او چاودېدو لامل د هندوانو یو تاریخي مندر یا درمسال راولوېدو. په سلګونو هندوان چې د عبادت لپاره پکې راجمع شوي په بیړه وتښتېدل. له مندر سره چیرمه شپږ سو کورونه هم د ځمکه د غرق کېدو لامل خراب شوې دي. د خبرونو پای
د سوداګرۍ او پانګونې خولي چارواکي وای د افغانستان د لارې منځنۍ اسیا ته د پاکستانی توکو په صادراتو کې تیر میلادي کال کې تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای د روان لمریز کال په شپږو میاشتو پاکستان افغانستان ته 850 میلیون ډالرو په ارزښت مالی صادرات کړي دي. په موکړې په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ ده.
د سوداګرۍ او پانګونې د خولي چارواکي وایي چې په تیر 2020 میلادي کال کې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته د پاکستان د ترانزیتي مالونو په کچه کې د 2020 میلادي کال پرتله زیاتوالی راغلی. د دې خونی د مدیر پلاوي کړي خانجان له کوزیا امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د پاکستان څخه تر ډیره تازه میوه او د منځنۍ اسیا د هیوادو په ځانګړي ډول د ازبکستان څخه د برسکارو اوسپنه او پنبه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالیږي.
دا تیر کال عیسوي کال چې تیر شو زه فکر کوم چې 15 څه د په اندازه باندې د پاکستان ترانزیت مرکزی اسیا ته زیات شوی، خصوصا ازبکستان او تاجکستان ته د دوی زیاته بوره او زیاته اوریجی او اتا د روسیې په شمول باندې په لکونو ټنه مالټا کینو او همدارنګه آم او نور پروت د دوی شي. د مرکزی اسیا نه خصوصا د ازبکستان نه هم دوی ته ترانزیت کیږي چې هغه زغال دي او همدارنګه بعضی د اوسپنه ده، د اوسپنه خام مواد دي او
د سوداګرۍ او پانګونې د خونی دغه چارواکي وایي چې افغانستان ته بیا د پاکستان څخه صادرات وکړه کې د پخوا پرتله کموالی راغلی او برعکس د افغانستان څخه پاکستان ته صادرات زیات شوي دي.
دقیقه خبره دا ده چې د پاکستان سره زمونږ نه ته پاکستان سره بلکې د ټول نړۍ سره زمونږ واردات کم شوي دي او صادرات مو زیات شوي دي. واردات ځکه کم شوي دي چې یو خو خپله داخل کې هم یو تولیدات باندې خود کفایي حالت روانی او بل طرف وبخیت خلکو د ژوند سطح راټیټه شوې ده، خرید په مارکیټ کې نشته، تقاضا کمه ده، عرضه زیاته ده. نو د پاکستان سره په اولو وختونو کې زموږ تجارت ضعیف او داخلي تجارت هم دا اوس په دې درې میاشتو کې شاید یو 2% اضافه شوی.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اخونزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته ویل چې د روان 1401 لبنیس کال په لومړي شپږ میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د 850 میلیون ډالرو په ارزښت مالونواری شوی.
خوشبختانه تجارت صادرات و واردات ما با همه کشورها
خقری جواد ویل د زلیل ټول هیوادو سره زموږ صادرات او واردات روان دي. یو دغه هیوادو څخه چې موږ سره زیاتی سوداګریزي اړیکې لرو یو پاکستان دی چې موږ دغه هیوا څخه د 750 میلیون ډالرو په ارزښت واردات لرو چې په مهمو وارداتي توکو کې سیمنت، وریجی او تازه میوه شامل و. خقری جواد وی چې په دې موده کې د افغانستان څخه پاکستان ته د 330 میلیون ډالرو په ارزښت مالونه صادر شوی. د افغانستان څخه په صادر شو مالونو کې د ډبرو سکاره، هیجه، پنبه او تازه میوې شامل دي. د پاکستان د مرکزی بانک د راپور له مخې دغه هیواد د روان مالي کال په لومړیو 15 میاشتو کې افغانستان ته د پاکستاني مالونو په صادراتو کې نږدې 3% زیاتوالی راغلی دی. دغه بانک لخوا په خپور شوي یو رپورټ کې ویل شوي چې د تیر 2020 میلادي کال د جولای د میاشتې څخه د نومبر تر میاشتې د 214 میلیون ډالرو په ارزښت پاکستاني مالونه افغانستان ته صادر شوي چې دا اندازه په تیر مالي کال کې 201 میلیون ډالر و. د پاکستان مرکزی بانک افغانستان ته د پاکستاني مالونو د وارداتو د زیاتوالي خبر په داسې حال کې ورکړی چې افغان سوداګروي د شاوخوا 3 ورځې راهیسې پاکستاني چارواکو دغه هیواد د کراچۍ په ګمرک کې د افغان سوداګرو په ترانزیتي مالونو مالیه لوړه کړې چې لامل یې یو شمېر سوداګر دې ته اړ شوي چې د کراچۍ د بندر په ځای د ایران د بندر عباس او چابهار بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته انتقال کړي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غټ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبرې یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 12015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 15.0 9315.5 میگا هرتز اوریدل شي.
د برتانی شهزاده هری د اضافي په نوم د خپل خاطراتو په نوي کتاب کې چې په رسمي توګه به د 2023 کال د جنوري په لسم خپور شي، په افغانستان کې د پوځي خدمت په مهال د طالب جنگیالو په وجلو کې د خپل رول جزئیات په ډاګه کړي. په موکړي دی رپورټ ته
د برتانی یو شهزاده هری په خپل کتاب کې په 2012 کال کې په افغانستان کې د اپاچی هلیکوپټر د مرستیال پیلوټ په توګه د خپلې دندې پر مهال د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. هری زیاتوي چې په جګړه کې طالبانو ته د شطرنج د دانو په سترګه کتل چې د شطرنج له تختې څخه لري کیږي. د شهزاده هری دغه اعتراف نه یوازې د طالبانو بلکې په خپله د برتانیې د پوځي او ملکي چارواکو غبرګونونه راپارولي. د طالبانو یو جګپوړی غړي انس حقانی په یو ټویټ کې لیکلي چې وژل شوي کسان انسانان نه د شطرنج دانې. انس حقانی هری ته په خطاب کې ویلي: ښاغلی هری، هغه کسان چې تا وژلي انسانانو نه د شطرنج دانې، کورنۍ یې درلودې او د هغوی د بیرته ستنېدو په تمه و. د افغانانو ډیری وژونکي د خپل وجدان د ښکاره کولو او پر خپلو جنګي جرمونو د اعتراف کولو وړتیا نه لري، خو حقیقت هغه څه دی چې تا ویلي. د طالبانو د حکومت یو ویان بلال کریمی هم ویلي چې د افغانانو وژنه یوازې تر شهزاده هری نه دي محدود. بلخوا په افغانستان کې د برتانیې د پوځ یو پخوانی قومندان د شهزاده هری پر خبرو نیوکه کړې.
بل ستونزه چې د هری په خبرو کې د هغه داده چې نوموړی اساسا د برتانیې پوځ د یوې داسې ادارې چې دای او نور یې داسې روزلي چې خپلو دښمنانو ته له انسان څخه پټي ته سترګه وګوري او خپلو دښمنانو ته یوازې د شطرنج د مهرو په څیر چې له منځه وړل کېدای شي وګوري، دا داسې نه ده. د برتانیې پوځ په دې اړه چې عسکر یې داسې وروزل شي چې د خپل دښمن درناوی وکړي روزل شوي دي. که د دوی دښمنان ووژل شي باید درناوی وشي او که ټپي شي باید درملنه وشي.
ځینې نورو برتانوي چارواکو په افغانستان کې د برتانیې له پوځي ماموریت څخه د دې پاتر څنګ دغه ډول سرګندونو په اړه هری ته د احتیاط کولو مشوره ورکړي.
زه فکر کوم دا یوازې یوه جګړه وه او هغه څه چې نوموړي لیکلي او نوموړي چې څه ډول خپلې کړنې توجیه کړې زه په دغه پوهیږم، خو د تفصیل اړخه که ورته وګورو زه به شخصا تر دغه بریده نه وای تللی.
ټاکل شوی چې د شهزاده هری دا کتاب په رسمي ډول د جنوري پر 10 په انګریزي ژبه خپور شي، خو دا کتاب تر هغې مخکې په سپین کې په هسپانوي ژبه خپور شوی چې د اسوشیټډ پریس، ګارډین ورځپاڼې او یو شمېر نورو رسنیو په ګډون ځینو رسنیو یې د هسپانوي ژبې کاپي ترلاسه کړې. احمد الله ارشیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د روسیې او د یوکرين جګړه په یو حساس پړاو کې ده، امریکا یوکرين ته جنگي موټرې لیږي. نور حال په دې رپورټ کې.
د سپینې ماڼۍ ویان دی د جمعې په ورځ د اوکراین لپاره د متحده ایالاتو د نوو مرستو اعلان وکړو چې د روسیې د یرغل په وړاندې مقاومت وشي.
د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو په اعلان سره به متحده ایالاتونه له اوکراین سره خپله دوامداره ژمنتیا څرګنده کړي څو له ځانه دفاع وکړي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارتوډاکس کریسمس د مراسمو په مناسبت د شپږ دیرش ساعته اوربند اعلان وکړو، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپلې کابینې غړو ته وویل چې هغه په پوتین باور نه لري. یوازې یوه اونۍ مخکې روسیې په یوکراین بریدونه ترسره کړل چې پکې د ماشومانو یو روغتون هم په نښه شوی و.
اوس په اوکراین کې جګړه په یو حساس پړاو کې ده. موږ باید د اوکراینیانو سره د روسیې د تیري په وړاندې مقاومت لپاره هر ډول مرسته وکړو. روسیا د جګړې د ورو کېدو کوښښ نه کوي.
د پینټاګان مطبوعاتي مشر جنرال پیټریک رایډر د برادلی د پوځي وسایتو په اړه ویل:
It's not a tank, but it's a tank killer.
دا ټانکونه نه دی خدا کولای شي ټانکونه وولي. بریډلی او داسې موټر دی چې د وشتو ورټیا لري او سرتیری د جګړې میدان تر رسوي. دا به د اوکراین د پخوانیو اغیزمنو وسلو په لا پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
د بارنو چارو د وزارت ویاند نت پرایس هم د پوتین د اعلان شوی اوربند په اړه شکمنو.
We believe this is a cynical ploy.
مون باور لرو چې دا یو د سیاسي د چیرې روسیا ځان ته د آرام لپاره وخت ورکړي. کدا څو ورځې وی یا که څه هم اوږد وی دوی غواړي د نورو سختو او لازیاتو ظالمانه بریدونو لپاره خپل عسكر بیا تنظیم کړي.
په داسې حال کې چې یوکرینیان د اورتوډاکس کریسمس د لمانځلو لپاره راغونډیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. نظرانه سازی، امریکا غږ، واشنگټن.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د وضعیت د امنیت خرابېدو په اړه د سیمې اوسیدونکو او پښتانه سیاستمداران اندېښنې څرګندوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
معصومه بیبی د کراچۍ د افغان کډوالو کیمپ کې د خپل شپږو ماشومانو سره ژوند کوي. هغه وایي لسیزو رئیس دلته میش دي او قانوني اسناد هم لري. خو یوه میاشت وړاندې پولیسو د دې خاوند سراج الدین د یو غیر قانون افغان کډوال په تور نیولې.
مشکلات خوشته راته ځکه په کور مې یو سړی نشته او شپږ ماشومان لرم. یوازې ښځه یم، په خپله کارم کوم او ماشومان هم ساتم. زما یوه لور درې ورځې وړاندې ناروغه شوې او درملنه یې نشم کولی، نه خاوند را خوشي کولی شم او نه کور چلولی شم.
په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار یو اونۍ وړاندې وی وی دی وسره خبرو کې ویلی وو چې دا وخت د سین په جیلونو کې 1500 آتش پیته افغانان بند دي، چې په کې 1200 وسلويخ یوازې د کراچۍ په زندانونو کې دي. په دغه نیول شو افغانانو کې 255 خزینه او 326 ماشومان شامل دي. د کراچۍ د طالبانو کونسلګری استاذ ګلودین بیگ وی وی دی وسره خبرو کې وای دا وخت د غیر قانون افغان کډوالو سره اسناد لرونکي کډوال د کراچۍ پولیسو لخوا زورول کیږي او نیول شي.
تقریبا د کې سکم 2000 کسان بندیانو اغره د مون تقریبا 1600 کسان مونږ ډیپورت کړی دي. اوس هم 1500 آتش پیتی یا شپږ پیتی پاتې دي. اوس هم تقریبا 15 کسان زمونږ د پیور کارډول په جیل کې دي. تقریبا 500 کسان هغه اساسي کارډول پر دي، نور بغیر کارډنه په جیل کې ده کړي. چې صاحب ترا ماغه کو دی حاجی صاحبان سره خبرو کو، دی حاجی صاحبان لیټر را لیکري کو تاسو ته د کومه کارډول تاسو نه ونیسي. بیا زمونږ یو یونیسیار اداره دي، هغه مونږ لیټر شروع جاری کړو د کمشنر افغان ماجرن سره کې پېژان چې کار ده پیور کار ده یا ایس ایس سی کار ده تاسو مونږ نسی. هغه به وجود هم وسه شروع دي ایس ایس سی کار ولا مونږ نسی، پیور کار ولا مونږ نسی.
د کډوالو لخوا وړاندې شوی تورنو ته د سند حکومت کوم نوې خبرګون نه دی ویلې. خو څو ورځې وړاندې د نیول شو افغان کډوالو پاړه د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن خبري غونډې ته ویلی وو چې غیر قانون افغان کډوال د آئین او قانون لاندې نیول شي او څوک چې هم په کوم ملکی په غیر قانون توګه پاتې کیږي حکومت یې پر ضد کاروایی کوي. بل خوا د نیول شو افغان والو وکیل او مدني فعال منیزه کاکړوای چې پاکستان ته راکده شو خلکو افغانستان د بدو حالاتو د وجې پرې خو دې اول خو پاکستان حکومت ته پکار ده پر انساني بنیاد دوی ته د اوسېدو قانوني اسناد ورکي او کنه ورکوي بیا دې په جیلونو کې نساتی او په عزت سره دې افغانستان ته ډیپورت کی.
پاکستان کې دلته پسین کې موږ دا مسله هم راځي چې دلته پولیس د اکثر زړه سلور سو پوری د سین کسان سره ملاوي شوی چې هغه ویلډ ډاکومنټ سره یې نیولې دي. نو چې کله مونږ عدالت ته یا ضمانت ته ځو نو بیا په دې باندې 50,000 مطلب هغه جرمانه لګوي ضمانت لپاره، مطلب چې مونږ به ضمانت پیسې 50,000 جمع کوو تر نفس به بیا دوی ته ضمانت ملاوي. نو اکثره فیملی چې کوم دي دا خو غریبان خلک دي، کچري او دا ټولوي نو دوسره بیا هغه وس یې نو اکثره بیل کنفرم شي او هغه وس د وجه اکسان په جیب کې وي.
د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ایس سی آر یو اونۍ وړاندې په سند صوبه کې او په ځانګړي ډول کراچۍ ښار کې د افغانانو ښځو او ماشومانو په نیولو او بندي کولو ژورې اندېښنې څرګندې کړي او د کډوالو ادارې په نړیواله کچه پر ریاستونو غږ کړی چې په زور د افغانان بیرته خپل هیواد ته نه لیږل شي چې تر څو په افغانستان کې د امنیت د قانون سرلوړي او بشري حقونو حال ښه شوی نه وي.
ذوالفقار بیٹنای وی وی ڈیوا کراچے
ملګری ملتونه د سیلاب ځپلي پاکستان سره په بیا رغونه کې د نړیوال پیوستون او همدردی خواست کوي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
دا کانفرنس چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټریش او د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف ګډ قرباني دي او د دوشنبه په ورځ به په جنیو کې پرانستل شي. د څو هیوادونو د دولت د رئیسانو په شمول د څلوېښتو ملکونو مالي مؤسساتو او نړیوالو پراختیایي ادارو استازي پکې برخه اخلي. د کانفرنس غایه دا ده چې د 2020 میلادي کال د تباه کوونکو سیلابونو وروسته د پاکستان د حکومت او خلکو ملاتړ وکړي او د انعطاف پذیري بیا رغونې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. تیر کال په جون کې د بې ساري برساتي اورښتونو له امله په پاکستان کې له 3.2 میلیون نه زیاتو خلکو ژوند ګډوډ شو. شاوخوا اول سوه کسان مړه شو او له 2 میلیون نه زیات نور بې ځایه شو. ولاړ فصلونه له منځه ولاړل او یا ورته تاوان واوښت. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام ساحوي استازی نووډ اوټس بی وایي چې دا افات د اقلیم د بدلون د چټکتیا په سبب رامنځته شوی. د نوموړي په وینا د پاکستان سیلابونه یو نړیوال بحران دی او باید چې هماغسې چاره سازي وشي.
د دې کانفرنس په اړه خاصه خبره دا ده چې په فوري توګه د آفت په مقابل کې د ملاتړ راجلبول پکې مطرح کیږي. دغه کار د سر رسولو لپاره ډېر کانفرنسونه په پام کې نیول شوي دي او ګڼ شمېر د ژمنو کانفرنسونه هم جوړ شوي. خو دا نړیوال کانفرنس په داسې وخت کې رابل شوی چې نړۍ اوس په دې پوه شوې ده چې دا یو نړیواله موضوع ده، باید چې نړیواله همدردي هم ورسره وشي.
د پاکستان د بهرنی چارو په وزارت کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر سید حیدر شاه چې اسلام آباد نه په تلیفون خبرې کولې وای چې د بیا رغونې مجموعي لګښت 14.3 میلیارد ډالر تخمین شوی.
د دغو ټولو هدفونو لپاره په بیلابیل مقدار پیسې په پام کې نیول شوې دي. دا کار وخت غواړي او د یو کار پروژه نه ده. د بیا رغونې لپاره درې کاله وخت تخمین شوی دی.
منتظمین وای هله لري چې دا کانفرنس با له پاکستان سره د ژغورنې او مرستو رسولو له مرحلې نه پوتو او د آبادۍ بازیابۍ او بیا رغونې د درندې او ستونزمنې دندې په سرته رسولو کې مرسته وکړي. دوی وای چې کانفرنس با په دې برخه کې د پاکستان او بهرنیو حکومتونو او هم د آبادۍ د شریکانو ترمنځ د اوږدې مودې انډیوالۍ پرامنځته کولو کې مرسته وکړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
صدای شما
ستال سوخن. صدای شما
ستاسو غږ.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سرمقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غا سرمقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. هغه کسان چې د ISIS خلافت تر لاس لاندې دي، د وژلو، د شاقه کار، بې فتح کولو او د جنسي قاچاق کولو په شمول د ناوړه جنایت سره مخامخ په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سفیر ریچارډ میل څرګنده کړه حتی اوس ISIS په عراق او په نړیواله سطح یو خطرناک ګواښ دی. موږ دغه تروریستي ډله ولیدله چې په سوریه او عراق کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي او غواړي د توقیف له مرکزونو او زندانونو نه د ISIS جنګیالي په کوشش سره خوشي کړي چې خپلې لیکې ورباندې ډکې کړي. دغه جنایتونه باید بیل سزا نه پاتې نشي. د ملګرو ملتونو مسؤلیت چې د هغو جنایتونو لپاره حساب کتاب ورکول به چې داعش مرتکب شوي دي یا یونیټایډ خپله ونډه ادا کوي چې د ISIS لخوا د وحشي جنایت سرته د رسولو لپاره د حساب کتاب په ورکولو کې مرسته کوي. یونیټایډ د ISIS د جنایتونو د شواهدو ذخیره کولو جمع کولو ته دوام ورکوي. دغه کوشش د راتلونکي تعقیبولو لپاره اساس ده. د جنگ د ډګر د شواهدو په شمول په جامع شواهدو باندې ولاړ ده. سفیر ملس د یونټاد او عراقي محکومو او د نورو محلي چارواکو ترمنځ همکارۍ ته هرکلی ووایه. د تحقیقاتو او تعقیبولو لپاره له دې نه د معلوماتو غوښتنه کوي. دویونټاډ کار به د آیسس د غړو په خلاف د شفاف تعقیب په بشپړېدو کې مرسته وکړي چې دا به د کمه عادلانه محاکمې په پوره کولو کې ضمانت وکړي او په قانوني ژغورنه کې. موږ د عراق حکومت تشویقوو چې د بین المللي جنایتونو په باره کې داسې قانون منځته راوړي چې په څرګنده توګه د عام د جنگی جنایت او د بشریت په خلاف جنایتونو په خلاف قانون وضع کړي. سفیر ملسن وویل د سوری او عراق د توقیف په مرکزونو کې د آیسس د خارجي جنګالیو او د بېځه شوو کسانو په کمپونو کې د دوی د کورنیو د غړو د حضور غم باید وخوړل شي. د آیسس لخوا دغه مرکزونه هدف ګرځول کېږي او اضافي افراطیت منځته راوړي او د ټولو دولتونو په چټکوالي باندې ټینګار کوي او هغه څوک تعقیبوي چې د جنایت مرتکب شوي، ځکه دا مناسبه ده. موږ عراق او نور دولتونه ستایو چې له دغو کمپونو نه خپل اتباع لیږي او موږ د عراق له حکومت نه غواړو چې وطن ته دا رنګه لیږل بیا پیل کړي. امریکا د یونټاډ ژمنې ته هرکلی وایي چې د دولتونو لخوا د کورنۍ قانوني پراسس ملاتړ کوي، هغه کسان بیرته خپلو کورونو ته استوي چې عراق او سوری ته سفر کړی دی چې د آیسس سره یو ځای شي او په تروریستي فعالیت کې ګډون وکړي. سفیر مز د ټولو دولتونو نه غواړي چې د خارجي جنګالیو په حیث اتباعو جنایتونه کړي دي د دغو کسانو ژغورنه وکړي. د دې لپاره چې د دغې موجوده مرستې نه ګټه اخیستل شوې وي، یونټاډ به دغه کسان د تحقیق کولو او تعقیبولو لپاره تیاروي. امریکا ویاړي چې د یونټاډ سره مرسته کوي او د یونټاډ دوامداره پرمختګ ته سترګې په لار ده چې د آیسس د محرومه شوو جنایتونو او د دې د قربانیانو لپاره د عدالت اقداماتو د حساب کتاب پوره کولو کې مرسته کوي. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سرمقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 اویا کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونې پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده
موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.